السلام علیکم دا مهال په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبری سات درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې ساته خبری ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کیوای افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل او جوړجاړي ته سره ورسیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سره له دې چې طالبانو ته ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې افغان امنیتي ځواکونه په تدافعي حالات کې دي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناټو په بخنه سره د کورونا وایرس تخپراوی له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان هیوا ته راستانه سوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کسان له تخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوي. او په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورونا وایرس تخپراوی له امله ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. د هرات ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي د هود میاشتې له پیله تر اوسه د کډوال د اسلام کلا بندر له لارې هرات ولایت ته راستانه سوي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس جاوید نن ازادي راډیو ته وویل تیره اونۍ د دغه افغانانو پراته کې زیاتوالی راغلی. بلخوا د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دوی له ایران څخه افغانستان ته د کورونا وایرس د راتګ له امله اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس سخته کس له روغتون څخه تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي هغه کس چې د کورونا وایرس ازمیښتې مثبت پیژندل سوی غوښتل یې د روغتون له قرنطین ځای څخه وتښتي خو د بلخ روغتون ته بیرته راوستل سوی. د نوموړي په وینا د محل ناروغه کس تر درملنې لاندې دی. کله چې په بلخ ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت سوه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ولیکل چې نوموړي کس غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته وتښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ته وتښتي په بیرته راګرځېدو کې به اقدام وکړي. مجاهد همداشان وویل دغه کس به د قرنطین لپاره د بلخ روغتون روغتیایي ټیم ته وسپارل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس له روغتون نه وتښتي نو پولیس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. بلخوا چین له کومه ځایه چې د کووید-19 وایرس خپرېدل پیل سول په دغه وایرس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د کموالي راپور ورکړل سوی. د نوي زیلاند حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له څو استثناو پرته د هیواد له بهره ټول ورتلونکي کسان به د 14 ورځو په مخه له نورو خلکو ځانونه لرې وساتي. په دې کې خپله د نیوزیلاند وګړي هم شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس له کبله د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړ. په دې هیواد کې پر دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر دا مهال 500 تنو ته رسېدلی. ولسمشر ټرمپ یوې خبري غونډې ته وویل موږ به دې ګواښ ته ماته ورکړو. په چین کې د دې هیواد روغتیایي کمیسیون ویلي دي چې د کووید-19 وایرس خپرېدل په ډراماتیکه توګه رقم سوي دي. ایټالیا چې په اروپا کې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی د جمعې په ورځ په نوي پیښو کې تر 2,500 اخوا زیاتوالی راغلی او همدارنګه په یوه ورځ کې د مړینو شمیر هم پورته سو. دغلته پرون د دې وایرس له کبله د 250 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی. په اوکراین کې د انټرفاکس خبری اژانس د دې هیواد د پارلمان د رئیس په حواله ویلي دي چې دا هیواد به د راتلونکي دوشنبې له ورځې مسافر وړونکي الوتنې وځنډوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپا دا مهال د دې نړیوالې ناروغۍ پر مرکز بدله سوې. راپور نوای د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډې چې امریکا او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي څو توغندي لګېدلې دي. د بغداد پر تاجي پوځي اډې د شنبې په ورځ د برید په داسې وخت کې دی چې څو ورځې مخکې تر دې په ورته برید کې د یو برتانوي او دوه امریکایي سرتیرو په ګډون 3 تنه وژل سول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عراق د امنیتي چارواکو په حواله ویلي لسګونه توغندي د پوځي اډې دننه لګېدلې چې یو شمېر د ائتلافي ځواکونو په بارکونو او زور یې د پوځي الوتکو پر هغه الوتکر خپریوتی چې عراقي ځواکونه یې کاروي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د توغندیو دې برید کې چا ته مرجو بلاوختې. د مارچ په 11مه نیټه چې په بغداد کې د تاجی پر پوځي اډې کوم برید وسو، هغه د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی برید بدل سوی. د هغه برید په ځواب کې د جمعې په ورځ امریکایي ځواکونو د عراق په جنوب کې د ملیشو پر اډو یو شمېر هوایي بریدونه وکړل چې پکې د عراق 15 امنیتي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. امریکایي ځواکونه ویلي دي دوی په دې هوایي بمباروي کې هغه سیمه په نخښه کړې وي چې په عراق کې د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ملیشه کاروي. او وروستۍ خبر همدا چې د امریکا د استازو جرګې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره یو دوه ګوندیزه طرحه پر پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخه پر دې طرحې نیوکې کړې وي، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نښې ښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې پوره سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کرونا وایروس معاینه به وړیا وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې غواګیاست. دغه ازادي رادیو په 1200 نوي منځنۍ څپو همدا شان په ځینو سترو خارونو کې په 3.15 اف ام باندې خبرونه لري. په دې خبری ټولګه کې به واری چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وای افغان سیاسي مشرانو ته پکار ده چې روان کړي چې حل او جوړ جاړی ته سره ورسیږي.
د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي، نو موږ په ټولو کولو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پالو دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای د کورونا وایرس پیښې لسو ته رسیدلې دي.
تر مجموع 181 واقع مشکوک په لابراتوارها مراجعه کرده که نتایج دا نمونهش مثبت و 181 سمپلش منفی می بود.
اوس هم د خبرونو د سر موضوع په افغانستان کې نړیوال ملکی استازي نیکولاس کی وای افغان سیاسي مشرانو ته پکار ده چې روان کړکیچ حل کړي او جوړجاړي ته سره ورسیږي. نو نیکولاس کی په یو پیغام کې ویلي دي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بلخوا ولسمشری مانی هم د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. دغه موضوع امید ظاهرمل تعقیب کړي د محضر سره استودیو کې ده. ظاهرمل سي په دې اړه باندې کوریدونکو ته معلومات ورکړي وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د غروان سیاسي بحران یو لویدیز لوړپوړي ډیپلوماټ د کورونا وایرس سره تشبیه کړی دی. په لومړي ځل یو لوړپوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راپورته شوی بحران د افغانستان له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی نن شنبې په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی دی، ویلي چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ کړي، خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپلو اختلافونو ختمولو لپاره یو حل لار نشي موندلی. خغلی کې پر افغان سیاسي مشران غږ کوي چې خپل منځي اختلافونه پای ته ورسوي او خپلو کې جوړ جاړی وکړي. دوی په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډیره د حیرانۍ وړ خبره ده. سیاسي رهبری دي ته حل لار نشي پیدا کولای چې څنګه اختلافات لمنځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواوو غږ کوم چې خپلو سیاسي اختلافاتو ته د حل لار پیدا کړي. د ناتو ملکی استازي تاسو مال پر افغان سیاسيونو دی والي غ کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غنی نه توانیدلې چې ډاکټر عبد الله عبد الله قانی کړی چې د هم شمول یا ټول ګډونه حکومت پونوم د موازی ادارې خلاص په سر شي، خو ارګوای دوی د ټول ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستيال د واخان مینپال د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زمر غشتنه ده چې ټول ستونزې باید خبرو اترو او مذاکراتو لاري حل شي. بنان هیڅ دا ستونزې نشته چې هغه د حل لار ونه لري، ولی د حل لار د ټول ستونزو هغه مذاکراتو خبرې اترې دي. نو موږ په ټول اړخونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو لاري باید حل شي.
بل خو بیا یو شمیر افغان سیاسیون نن د کریم خلیلی په کور کې ناست او پر سولې او روان سیاسي کړه کې بحث کړه. د پدې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبد الله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق احدی، صلاح الدین ربانی، سید احمد ګیلانی او ځین نور ګډون درلود. د دې غونډې لمنځه یې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سولې او روان سیاسي کړه کې حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کړی دی.
ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم په دغه خبرو باندې بوخته، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
وروسته له هغه نه چې په افغانستان کې دوه د لوړې مراسم وشول، په ځلونو پورې دا هڅه شوې ده، البته له هغه نه به بعد هم خپل د دواړو ټیمونو هم تایید کړی ده چې د خبرو وړاندیز شوی دی، خبرې هم شوې دي، خو لا هم هغه اصلي بحث چې هغه د ستونزې حل د دواړو لوري سره نه دی رسیدلی. زلمی خلیلزاد له دې د لوړې د مراسمو نه وروسته هم دوه ځل وویل چې البته له رسنیو سره په خبرو کې هم او له رسنیو نه بغیر هم د هغه لیدنې چې درلودې دواړو لوري سره، چې دغه خبرې یا ستونزې چې دي، د یو داسې حکومت له څنګه چې ولسمشر غني په خپلو خبرو کې ویلي چې یو ټول فراګیر یا داسې حکومت چې ټول سیاسي اړخونه پکې وي هغه به راضي پکې ګډون وکړي، همداسې حکومت لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی به د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. خو تر دم ګړې پورې چې دغه خبرې اترې او دغه هڅې څه پایله لري که نه لري هیڅ روښانه نه دي. په ځلونو پورې د افغان حکومت تاکید او ټینګار هم پر دې دی او تر خوا یې هغه بل لوری چې د هم شمول په نام باندې البته د ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم دی او هم شمول په نوم یې حکومت اعلان کړی دی، هغوی هم همدا وایي چې د خبرو دروازې باید پرانستې وي او د خبرو دروازه پرانسته دا لوری هم وایي. مګر د خبرو د دغه پرانستو دروازو څخه تر دم ګړی پورې هیڅ داسې د حل غوټه نه ده تر سترګو شوي چې حداقل امیدوار کوونکي واوسي. خو پرون هم ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالرب رسول سیاف د خغلی عبدالله عبدالله سره کتلی او پر همدغه موضوعات باندې
زهرمل سبدا چې یو بهرنی ډیپلوماټ دومره مهم ډیپلوماټ دغه له کورونا وایروس سره تشبیه کی، په داسې حال کې چې کورونا وایروس ډیر یو خطرناک وبا ګډه سوي د پټول نړۍ کې، دغه وسره تشبیه کول یې څومره د قانونو لپاره دغه مسله جدي او ستونزمنه ده؟ دغه
بخاري همدینه ښکاری چې نړۍ چې یو داسې خطرناک بحران سره چې هغه کورونا نومیږي مخامخ ده، په افغانستان کې بیا داسې یو ډول تشبیه پدې انا چې یقینا دغه موضوع جدي تر ده، هغه سنه چې فکر کیږي. خو یو خوشبيني چې تیر تر سره کیږي هغه د دواړو لور یو لخوا په دې باندې ټینګار دی چې ستونزه باید د خبرو لاره حل شي نه د نور لاره.
ډیر زیات مننه زهر مل صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د امیر اختیار وزارت وای د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي او دولتي په هانتونونو خونځوي وړکتونونو درسونه یو میاشت ځند ورسته پیل سي. د دې وزارت ویان وحید ما یار ازادي رادیو ته ویل نن د هوکړه د لوړو زده کړو وزارت، امیر اختیار وزارت او پوهنې وزارت د چارواکو ترمنځ رامنځته سوي غونډه کې سوي ده. په ورته وخت کې د افغانستان ورزشي او بدني ریاست هم د ورزشي تمرینونو او لوبه د ځندېدو خبر ورکړ. ډیوی نادر دغه موضوع تعقیب کړي د محضر سره په سټوډیو کې د اغلی نادر په اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې دا فیصله کله د پریکړه سوي ده.
وروسته له دې چې افغانستان کې د کرونا سلور نوې پیښې ثبت شوې، د افغانستان عامه روغتیا وزارت د دې وایروس او لوی غونډو څخه د مخنیوي په خاطر ښوونځیو، وړکتونونو او شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د زده کړې بهیر یو میاشت نور هم ځنډولی دی. د دې وزارت ویان وحید مایر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوکړه نن د عامه روغتیا وزارت، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د چارواکو ترمنځ هم دې وزارت کې شوې ده.
خود هدایت و مشوره وزیر صاحب ساتمایی بود.
دا میروختیا وزارت وزیر د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت ته دا مشوره ورکړي چې خونځوي او پانتونونو درسونه دی وزندول شي او دې برخه کې باید پاملرنه وشي. بل اخره هوکړه وشوه چې د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي خونځي وړکتونونه او خصوصي او دولتي پانتونونه وزندېږي.
خصوصي او دولتي انا به شروع به تعویق
تر دې دمه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلینو په دې تړاو سنې دی ویلي. هر کال د لوړو زده کړو موسسې او ښوونځي د عمل میاشتې په لومړیو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمیر 1100 پیښو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان ویل چې تر دې دمه د کرونا شپږ مثبتې پیښې هرات، درې پیښې سمنګان، یوه پیښه بلخ او یوه بله هم کاپیسا ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان بدني او روزنی او ورزش ریاست هم وایي د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر ټولې لوبې او ورزشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر ویان مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل
به علت از اینکه پیشګیری شوه به همی ویروس خطرناک کرونا، به خاطر از اینکه از این ویروس به ورزشکارا آسیب نرسه، تمام
سیمینارونه او ورزشی پیښې تر ثانی هم راځنډېدلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټول هیواد کې ورزشی پروګرامونه او لوبې د کرونا یا کویت نن نس وایروس څخه د مخنیوي په خاطر تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د پرله پسې ګواښونو سره د شنبې په ورځ سلګونه کسان د وزلوبې لیدو ته چمن حضور کې راټول شوي وو. وزلوبو کې د ګډون په هکله حسیب ازادي راډیو ته وویل
تاسو واقع مثبت ویروس کرونا از ولایت های سمنگان، کاپیسا و بلخ تثبیت شد که با ثبت 3 واقع مثبت در مجموع 10 واقع مثبت داریم که 5 واقع از ولایت هرات، 3 واقع از ولایت سمنگان و 1 ولایت واقع از ولایت کاپیسا و 1
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت مخکې لیدې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیوالې ورځې اتم د مارچ لمانځنه، د عبدالعلي مزاري 25 تلین غونډه، د مخکني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال، د مارشال محمد قسیم فهیم شپږم تلین غونډه هم ځنډولې وه. بلې افغان صاحب
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي دولتي پوهنتونونو، ښوونځیو او ډاکټرونو درسونه یو میاشت په ځنډ باندې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترنو ریدونکو تاسو زموږ خبرونه ازادي رادیو ته غواګی اوس هم راځو یو امنیتی موضوع ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سره لدی چې طالبانو ته ورکړل سوی موده پای ته رسیدلې، افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالات کې وي. د غیوا د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود ادنربی په کابل کې به خبري ناستې پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي او حکومت د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کچې ارزولو ته دوام ورکوي، خو طالبان بیا وایي چې له حکومت سره تر دې دمه د عملیاتو د مخ لپاره ژمنه نه ده سوی. دغه موضوع فیروزی عزیزی تعقیب کړی، هغه هم را سره د محل په سټوډیو کې ده. غلی عزیزی که په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن د سرپرست د کورونا چارو وزیر خبري غونډه کې څه وویل.
ډیره زیاته مننه کوربدان افغان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د امنیتي سکتور د مخکنی اعلان په اساس د تیر شپې له 12 بجو وروسته طالبانو ته ورکړل سوی موده، البته دغه ورکړل سوی موده له پای سره بل دفاعي دوی ویلي و اعلان کړو چې دوی بل دفاعي حالات، تهاجمي حالات یا درغلیس حالات تزي. خو کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم تدافعي حالات کې دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربی د نن د شنبې په ورځ خبري اعلان ته د وزارت د کلنی راپور د ورکولو پر مهال وویل دوی اوس د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په حال کې دي.
وضعیت جنگی امیالی که ما صحبت
میکنم هم دا اوس چیزی لطا سر خبری کلم افغان امنیتی زواکونه پی دفاعی حالات که فعال دی، خود پوزی عملیات و پلانونو پارا باید وایم چه موگ لا هم ده طالبان لوری ده تاوتریخوالی ده کچی ده ارزوالو پا برخ کیو یا هغه حالات ارزو. خاقلی اندرابی ده هم وایل ده ارکم لونه روست هغه دول چی تمکی ده تاوتریخوالی بکمی که خود تیر ببرتلا ده تاوتریخوالی بکمخ که هیچ توپیر ندهی راغلی. د اندرابی په خبره که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي افغان امنیتي ځواکونه به ځپلو ته ادامه ورکړي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له افغان حکومت سره د عملیاتو د کمښت په اړه تر دې دمه هیڅ ډول شمنې نه دي سوي، او په دې اړه کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه وسوه نو هغه وخت به عملي سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې حکومت د طالبانو پر وړاندې د تهاجمي حالت په ځان سره غواړي د سولې په اړه خپل حسن نیت وښيي.
پلان گذاری د عملیات د اقل یک هفته ای قدر وخت کار داره، به دلیل از اینکه
دای وای لومړی خود طالبانو په سیمو کې د دولت له لوري د عملیاتو پلانول حد اقل یو اونۍ وخت غواړي، د دې لپاره چې هلته ملکی تلفات را منسته نسی. بلدا چې افغان امنیتی ځواکونه اوس غواړي ته جګړه هغې غاړې ته خپل حسن نیت وخی چې غوی ته قناعت ورکړي ترڅو سولې ته غاړه کېږدي. فرانسه دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو په هدف یو اونۍ اورکم وس چې د هغې اونۍ په ترڅ کې د تیر په پرتله 80% تاوتریخوال رقم سوی وو. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک را وروسته طالبانو اوس خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، لای خپلې حملې زیاتې کړي. مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان د هند صدر اعظم د هغه وړاندیز هر کله وکړ چې د جنوبی آسیا د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کورونا وایروس پر ضد د ګډ استراتیژي د جوړېدو غوښتنه کوي. سینې کتون کې د هند صدر اعظم دی وړاندیز ته د سارک ټولنې د بیا فعالېدو په سترګه ګوري. اسمت ساروان دغه موضوع تعقیب کړي.
افغانستان د سارک د غړیو هیوادونو په منځ کې د کورونا وایروس پر ضد د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو د خبرو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودی د وړاندیز هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم مودی د کورونا وایروس پر ضد د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز وکړ. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه د افغانستان په شمول 8 غړي لري. مودی د سارک پر غړیو شغ وکړ چې لزانه د نوري نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړي. د سارک لغړیو وغوښتل د ویډیو کانفرنس لاري د کورونا وایروس برسد چې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړ کړي د قوي ستراتیژي د جوړولو لپاره سلام مشوره وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شاغلی مودی د وړاندیز د هرکلی پترس کې وویل
د افغانستان حکومت د هند لومړي وزیر د دې اعلان هرکلی کوي چې د سارک وادونه له کورونا سره ګډې مبارزې ته راپولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاري ته ځان چمتو بولي.
د مودی وړاندیز ته د سریلانکا ولسمشر ګوتا بایا راجا پاکسا، د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد سولی، د نیپال صدر اعظم کی پی شرما اولی، د بوتان صدر اعظم لوتی شیرینګ او د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی هم هر کله ویلې دی. د هند سخت سیال هیواد پاکستان تیر شپه ناوخته د مودی وړاندیز ته ځواب ووایه. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی عائشه فاروقی وویل د کورونا وایروس و خطر د سیمې او نړۍ په کچه هماهنګ او هڅو ته اړتیا لري. د همدار سویلی موږ د روغتیا په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي مرستیال سره خبرې کړې چې د سارک د غړیو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او پر دې موضوع وشخیشي. لکه چې هند په پاکستان کې د سارک ټولنې سرمشریزه بایکاټ کړې و، دا ټولنه تر ډیره غیر فعال شوې و. خو د مودی تازه وړاندیز کېدای شي چې د سارک د غړیو په منځ کې همکاري زیات کړي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلاديش، نیپال او مالدیپ د سارک غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس خپرېدا نړیواله اوبا یا پندیمیک اعلان کړه. اوس دا وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو، د نړۍ 160 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داس حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. تر نن شنبې پورې په نړۍ کې نږدې 146,000 تنه په کورونا وایروس اخته سوي، خو د اکثرو درملنه سوې ده. بیا هم عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه په یو خوله تصویب شوه. ویل کېږي چې دا لایحه به له دې سره سره چې په پیل کې ولسمشر ترامپ پرې ځینې انتقادونه لرل، د نوموړي له لوري توشي او پر قانون بدله شي. د استازو جرګې له لوري چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دا تصویب شوې لایحه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس لابراتواري معاینه وړیا کوي، او همدارس کوم کسان چې په دې وایروس ککړ دي هغو او د کورونا یو غړو ته له معاش سره رخصتي ورکوي. له بلې خوا هغو کورونا ته چې مالی ستونزې لري یا وزګار وي خوراکي مرسته ورکول کیږي. دا لایحه د څلوېشتو مخالف رایو په وړاندې په 333 موافق رایو تصویب شو. خو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته ځي چې جمهوری پال پکې اکثریت لري. خو دې ته په کتو چې ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې د دې لایحې ملاتړ وکړ، باور کیږي چې راتلونکې اونۍ به سنا جرګه هم هغې ته رای ورکړي. ترامپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه ډیموکراتان او جمهوری پال تشویقوم چې ټول مثبت رای ورکړي. انتظار یم چې لایحه توشیح کړم. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د لایحې د تصویب په اړه مخکې ویلي و چې ډیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ سره پر لایحې موافقې ته رسیدلی دی. په نور نړۍ کې هم له کورونا سره د مبارزې لپاره راز راز تدابیر سنجول شوي دي. چک جمهوریت چې تر اوسه تر 140 زیات کسان پکې په کورونا وایروس اخته شوي، اعلان وکړ چې سرلنن څخه د 10 ورځو لپاره به د خوراکي موادو له دوکانونو او درملتونونو پرته ټول پلورنځي د 10 ورځو لپاره بند وي. د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې له یو ځای کېدو ډډه وکړي. تر نن پورې په نړۍ کې 145,500 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوي. 5,426 تنه ورڅخه مړه شوي، او د نیکه مرغه 2,555 تنه جوړ شوي دي.
دا چې کورونا یو خطرناکه ناروغي ده، آیا افغانان په دې اړه باندې معلومات لري، پوهاوی لري؟ له دوی به واورو.
زه د جلال آباد یم. رمضان والا خلک خو هم دسه وازه کړی ده چې وایي په خبر کې پوه شو وایي لس کسان نیولی او په لس کسانو کې یو وایي جوړ شوی ده او نور تداوی لاندې ده. والا وایي خطرناک مرض ده، الله دې ورحمېږي. نور والا وایي دولت مخنیوی کوي. نور خبر شوم چې دولت مخنیوی کې او ډاکټران هم ټول تداوی لاندې نیولی ده. والا چې شی وکم، زه خو چولې خرڅوم، یعنی نظافت جالی په کې اچوم، قابونه پاک، مثال د خبره اوبو پاک، او لاسونه انځو پاک، ستره قاشق منظم پاک، ستره اوبو د مسات بدلو، ترکاری کمایده کوو، جالی په سر اچوو، هغه د خپل د ګورې سره.
نوم محمد انور د لوګر اوسیدونکم، او دغه دبدارین باندې ډریوري کوم کابل او جلال آباد. یاره اوریدلی خوم ډیر دی، خو الحمدلله د موږ په ولایت کې تر اوسه پورې داسې حکومت پیښ نه ده صف شوی، او موږ الحمدلله مسلمانان یو، امید لرو چې هیڅ بم نه وي. څوک سپاره باندې یقین لري د مرزم د الله تعالی په شفا مالا تعالی ورکوي. یاره په خپل ځانې خو هیڅ نه ډارېږو. د کورنو په اړم د سلګ لګ ماشومان نو البته د باندې وځي راوځي، سل قسمه وایروسونه په هوا باندې موجود دي، داس ګرد غبار ډیر ده، خو ان شاء الله امید لرو چې شي نستا. بس خاص توګه باندې نه دار نه محسوسو. او ردی خوم دا دي چې د کورونا وایرس ډیر یو خطرناک وایرس ده، او دا د چ پلاسو لاسونه چې کله تشناب ته ځي او صابون باندې وینځي، دا چې پوزه خولې ته لاسونه وړي پرنجای کوي او خولې ته لاس نیسي چې بل چاته مرز نه لګي، غیر بل چاته تاسو ته انتقال نشي. ان شاء الله ماسک اچوي چې بلار باندې ځي د چ ګرد غبار کې لګل، موږ چې بیروبار چې کیسه ماسک نه باید موږ استفاده وکړو.
دما نوم اول خان ده، او د لغمان اوسیدونکي د کرغوی ولسوالۍ، او ګرځو دلته د موټر چلو. کورونا په اړه رادو لرن کوم خبره سي هغه موریدلې ده، خو هغه باندې هغه خو تاسو ته هغه خبره معلومه ده، مطلب پاغي مونږ عمل کوو. لکه خطرناک هو ډیره ده، ځکه چې ټول نړۍ ته ورسېد خبره او موږ ته پکار ده چې د هغې مخنیوي دپاره خپل دغه وکړو کوشش وکړو. دولت خو اوس هپرو څه موږ نه دي لیدلي خو دولت اعلان کوي که نه څه که څه مرستیا یا څه شی معلومه سوی چا باید مراجعې ورکړي. دغه
زما نوم حبیب رحمان ده، زه خپله د چراسیا اوسیدونکی یم او فعلا اوس په کابل ښار کې یم. نو د کرونا مرض داسې مرض راغلی ده چې دا هیڅ تدابیر نه لري، که څوک وایي چې ډاکټران وایي چې دې تدابیر شته دا هیڅ تدابیر نه لري. دا خو په دې حساب باندې که خلک ډیر ځان پوه کړي صابون باندې د خپل لاسونه درې ټایمه باندې په ګرمو اوبو، او که دولت وایي چې دا لارې بندې دا لارې هسې بې فضوله دي چې دوه بندې کړي دي، دا هیڅ کوم نتیجه نه لري چې دا لارې بندې کړي. دا خو یو مرض ده راغلی ده، اوس د خدای له پیښه ده راغلی ده.
درنو اوریدونکو، اوس مهال په افغانستان کې څلور نیمې بجې سوې، دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کورونا وایرس د خبراوي لامل له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول شوی. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي، او راپورونه وایي د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډه چې امریکایي او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي څو توغندي لګیدلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولې ورزشي لوبې ځنډولې دي. د یادې ادارې یو ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تر نامعلوم وخته پورې ځنډول شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستۍ ارقام ښیي چې دغه هیواد کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمېر 100 ته رسیدلی. په کابل کې د معلولو لوبغاړو د بسکټبال ویلچر یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه لوبې د لوبغاړو روزلو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي اردن ته له تګ څخه پاتې شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي د تکواندو ملي لوبغاړو راتلونکي لوبې چې په اردن کې ترسره کېدې ځنډول شوې دي. او استرالیا په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د استرالیا په کوربتوب د درې ورځنۍ لوبو لړۍ پرون جمعه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې کوربه استرالیا د 1-0 په توپیر سره نیوزیلند ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې استرالیا او نیوزیلند دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا یک شنبه په ورځ ترسره کړي. د دې دوو هیوادونو ترمنځ پرونۍ لوبه په لوبغالي کې د کورونا وایرس له امله له نندارچیانو پرته ترسره شوه.
اوس هم حقیقت څه دی او د ځوانانو تاندې څانګې اونیز پروګرامونه چې یو بل پسې نشریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. خغل سرفراز پروگرام تخرغ لاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید، ما فکر می‌کنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانیو جوړېدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې د مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق‌العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شدن و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت و ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان‌های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزلی که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه یک منزل کانکریت میندازه پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست من هیچ شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا و چه هست و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میاین نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم که خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یک فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات ده خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی وست؟
دموگ عملی اقدامات شد پا در آخری که صورت نیولی بوری کمیسیون رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی یا وقت کمیسیون دریس بجمون پا هدایت بنده ایجاد شوه. در سلور سو نه نفری قطعی چید شارویلی پار گزارش بر که دقم ایجاد شوه کنم. دلتا هر او راست پسل ها و شکایت شما در ازی اگه بند اجرات کی یا توقف ورکور کی یا اگه تخلفات، خب بیا هم دقیقه نون اسکال هست مثلا دقیقه خود سر فعالیتونه جریان در لود دقیقه مشکل خبر هست پیاد ورست یا دور است که دقیقه توقف ورکر شید.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چه خلقی کهی رسنه و سره مطرح کیگی او مشکلات هم پخار که جو کردی اگه ستاسو دنواهی و اوزین و نور و ارگان چنه وارم لغو سخنو مخلم لحطه یا سخه لدکانون سخه پیسی اخیستل دی پیادرون بنسیوی دی سرکون بنسیوی دی او در ترافیکو د مشکل در منستکو دی اویلت هم دادی دی برخه که تاسو چکا در اغلی چه اقداماتم کردی؟ آیا در کابل خار کم سیمم پاکه کردی؟
دغه خود د سروشي مسله ده چې متأسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل است، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمينه برابر شي کنه، نو دوی مجبور ده د دوی د لاسرولو لپاره ورسي سرک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروې کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي، خو دغه وخت نیسي موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروې شروع ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې، دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لار ورته موندل شي.
سوبر وخت غوړې نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زنه چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است، هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویل چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنې بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دا سی یو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه څه چې موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوه.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من، هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید، نقشه ما رو در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز من به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مو اندازه رو پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرک ها رو میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. این شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم به وزارت عدلیه مقرری است دیگه به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرا بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت موقت شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، ما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسی رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کسی همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوړی سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړ کړی، دا د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنه دروازي هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات څه دي؟
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه پزی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوي تاسو جوړو، لکه د ایستگاه سرک او افس مراقبت غشه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې دغه ازګاو او تاثیر نه استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت یا ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاثیر جوړ شو، خو که وزارت ترانسپورت روسه پورې نه د توانیدل چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملي بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فالسی، دوی زه فکر کوم چې دوی له خونه باید پوښتنه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ د ترافیک د قانون د مسله، د چاغم شینواری صاحب ته رئیس ترافیک شوه، باید دوی له خونه پوښتنه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او د رئیس جمهور د 1/14 فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي، دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده، بیا هم که تخلف کی او سوق تخریب کی، نو موږ قوانین استعمو ان شاء الله اجرات کوو. دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شاروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شاروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالش های نو پیدا میشه. و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقسم کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگر طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانایی یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگران چی باشن؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمدت شما گفتین که روزی که شما میبرین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه په کابل ښار کې پیو ډبل سره په خپل کارونه کې کنه؟
سل په سل کې
بکومه سطح دید از زور بکن؟
نقیه مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یو مافیایی جو خصوصا پا سخت ساز که جور شده، معمولا نقیه غیر قانونی اجراد که چیگی غصب چیگی یو عاجز سرین نسی که وای چرا بکی، معمولا نقیه سوکی که ایچی حتما نفوس لری، پیسی لری او په مقام کې کار کوي. زه نسم کوي چې په جزئیات درته وایم، په خپل خپل پوهیږي. او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف به مخه بودریږي، نو تاسو مخامخ کیږي. دا غو چالش د مال لپاره هم ده، مخ کې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم دغه سي
اوسي. ډیره مننه صرف الله سي.
سلامت اوسه.
تشکر.
تشکر شما زنده باشه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ تر نوریدونکو سلامونه میومنه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې والی بالنګ لوب ته د ځوانانو تمایل ډیر شوی دی.
دا یو تفریحي لوب هم ده او ورزشي لوب هم ده.
بالنګ څه ګټه لري؟
لاس قوت هم ډیر کی معنا کوي، کوي د لاس قوت د صاحب صاحب د پارم د ګټه لري ده.
او که ځوانان غواړي په بالنګ کې خلوب غړ شي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
مونږ د مرکز او پرولات کې تیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي.
د تاند څنګه د خبرونه هماین هوا جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له هماین هوا څخه اورو.
طبيبان تفریح او سپورت د بدن لپاره د خوراک همره مهم بولی او وای سپورت او تفریح مرسته کوي چې د انسان وجود او روان سالم وي او دا ډل خلک بیا کولای شي چې په خړ ډول زده کړي او کار وکړي. په دې ورستیو کې په افغانستان کې داسې یو لوبه عامه شوې ده چې هم تفریحي او هم ورزشي اړخ لري. دا لوبه بالینګ نومیږي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې کلبونه فعال دي او ډیر ځوانان ورزي. د کابل اوسیدونکو نعمت الله منهاج وایي بولینګ خوښیږي او کله ناکله د ستړیا د لرې کولو په خاطر کوي هم.
بولینګ زما د خوښې لوبه ده او کله چې د کار په ماحول کې ستړي شو، له خپل همکارانو سره د ذهن بدلولو لپاره دلته راځو بولینګ لوبه کوو. او دلته موږ وینو چې ډیر ځوانان دلته راځي د ذهن بدلولو لپاره بولینګ لوبه کوي. دا یو تفریحي لوبه هم ده او ورزشي لوبه هم ده. د دې لپاره د ډیرو ځوانانو خوښیږي.
محمد عمر سکندری چې د کابل د بالینګ ټیم غړی دی وایي که څه هم بالینګ لوبه په افغانستان کې نوې ده خو ورځ تر بلې مسلکي کیږي او مینوال یې په ډیرېدو دي.
د مسلقات داخلي اشتراک کردم کې خوشبختانه سه بار مقام اوله گرفتم. تورنمنت داخلي بود.
په سیالیو کې مې ګډون کړی دی چې په درېو داخلي سیالیو کې مې لومړی مقام اخیستی دی او څه وخت مخکې د کابل د بالینګ ټیم لپاره سیالۍ وشوې چې زه هم ورته انتخاب شوم. لکه څنګه چې ټول پوهیږي بالینګ په وروستیو کې ډیره وده وکړه. ځوانان د تفریح لپاره راځي، دا لوبه کوي، خو ورځ تر بلې دا لوبه په افغانستان کې مسلکي کیږي. ټورنمنټونه ډیر جوړیږي او اړوندې ادارې او کلبونه هم په دې برخه کې هڅه کوي، ځکه دا لوبه په وروستیو کې ډیره وغوړېده. غلام رضا له کندهار څخه راغلی وو چې د کابل په یو کلب کې بالینګ وکړي. نوموړی بالینګ ښه لوبه بولي، خو ورسره غوښتنه هم کوي چې نورو ولایتونو ته هم دا لوبه وغځول شي.
دا ښه فکري لوبه ده، خو داسې دی چې پایچ دا په هر ځای کې جوړ شي. نو خدای چې په کابل په هرات کې دی، مګر په کندهار کې نه دی. دا نور گیمونه شته لکه سنوکر او فوټبال دی شان، او دغه بالینګ نشته. د لاس قوت هم ډیر کی معنا کوي کوي د لاس قوت او خامہ خانو د صاحب صاحب د پارم د ګټه لري دا دغه گیم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ننګرهار اوسیدونکی عمران جبارخیل وایي د بولینګ لوبه یې خوښیږي، خو دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې د دې لوبې د کولو کلبونه تر اوسه نه دي جوړ شوي.
دغه د بولینګ په نامه چې کومه سیالۍ ده، دا تر اوسه په ننګرهار ولایت کې نه ده ترسره شوې او ډیری ځوانان ورسره نابلده دي. ما خپل هم نه ده کړی، خو ما یې چې هغه عکسونه او ویډیوګانې کتلې، واقعا ډیره خوندوره سیالۍ ده. که دغه ډول سیالۍ له ښارونو نه ولایتو ته وغځېږي، نو زه فکر کوم ډیری ځوانان به پکې سالمه تفریح ونی مصروف شي. بلدا چې ورزش د روغتیا زمين دی، نو د صحت لپاره به هم ګټه رسیدلې وي.
په کابل کې د بولینګ د یو کلب مسول نور احمد ازمی وایي هر ورځ په لسکونو ځوانان ورزي او په کلب کې بالینګ کوي. خدا چې ولې د ځوانانو لډیر تمایل سره هم په ولایتونو کې د دې لوبې کلبونه نشته، هغه وایي
ما شاهد هستیم کې تعداد زیاتی از جوانان به خاطر تفریح و
زه شاهد یم چې هر ورځ ډیر ځوانان د تفریح لپاره راځي او دلته بالینګ کوي. لا دې رای هم سات تیریږي او هم سپورت کوي، یعنی دواړه اړخونه ګټور دي. پټکلی ډول ویلای شم چې د ورځې تاریخ 150 پورې ځوانان دلته راځي او بالینګ کوي، خو له دې سره هم د لوبه په نورو ولایتونو کې ډیر نه کیږي. وجه یې دا ده چې نوې ده او دوه کال کېږي چې افغانستان ته راغلي او په ولایتونو کې ډیر عام نه ده. هم دا ډول ډیر کلبونه هم نه دي جوړ شوي. سره له دې چې د بالینګ کلبونه کم دي، بیا هم دلته ډیر ځوانان راځي، ځان له دې لوبې سره بلدوي او کوي.
بازی وکنه از ورزش.
محمد عمر سکندری بالینګ په دې ستای چې د لانورو ناوړ کړنو څخه را ګرځولای دی. نو موړی په دې هم را تخه کېدلی چې که یو ځوان غواړي د بالینګ خلوب غړی شي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
خوب یکی که ورزش بسیار خوب است، بر صحتمندی خوب است. مثلا روز
یو خدا چې بولینګ د روغتیا لپاره ښه دی. مثال چې د ورځې دوه یا درې لوبې کوو، دا مرسته کوي چې صحت مو سالم وي. بل دا چې دلته ځوانان له ملګرو سر راځي او د دې پر ځای چې موږ لاړ شو قیلون وڅکو یا نور خراب کارونه وکړو، ښه ده چې دلته راشو او بولینګ وکړو. بولینګ زموږ لپاره یوه سالمه تفریح او یو ورزش هم دی. که ځوانان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړي شي، باید ډیر تمرکز وکړي او آرامه ذهن ولري، ځکه دا یوه ذهني لوبه ده. مثال کله چې کوم توپ اخلي، باید پوه شي چې په کومو کرښو تمرکز وکړي. په بالینګ کې دا ډیر مهم دی
او فوکس را شما میکنین بالای لاینا، اونمو بسیار مهم است.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشي واجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې بولینګ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او څه ډول یې وده وکړه، په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی د بولینګ فدراسیون له رئیس ادریس فاروقي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کله چې راته وایي چې د بولینګ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او کله راغله؟
بالینګ لوبه خو لاس کال کیږي چې په افغانستان کې راځي، دا خو فدراسیون نه و او مونږ دوه کال کیږي چې د بالینګ فدراسیون په افغانستان کې ایجاد کړ چې ورزشکاران وکړای شي چې په بیرون مرزي مسابقاتو کې په آسیایی او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړي. په همدې خاطر دوه کال کیږي چې مونږ د افغانستان بالینګ فدراسیون ایجاد کړو.
دا ډیری ځوانان وایي چې دا یو سرګرمي ده، دا په ورزش کې نه راځي، نو دې کې تاسو څه وایئ؟
بالینګ لومړی چې راغله د یو سرګرمي په حیث استفاده کړه، او کله چې مونږ فدراسیون ایجاد کړو تلاش مې همدا ده چې وشکوړی چې دې د ورزش په توګه معرفي کړو، چې په ټولو کشورونو کې بالینګ د ورزش په توګه رایج ده او په افغانستان کې سرګرمي وو. خو مونږ په دې دوه کال کې کوشش مې همدا و چې دا وشکوړی چې په نړیوال لوبه او په آسیایی لوبه کې ګډون وکړو، او افغانستان روسي کولای چې په هغه ټورنمنټو کې هم لاسته راوړنې ولري.
هر ورزش ځان ته ښېګڼې لري، نو د بالینګ د لوبې یا د ورزش ښېګڼې څه دي؟
بالینګ د آرامتیا لپاره، د اعصاب لپاره ډېر ښه دی، او لوبغاړی برازیل دلته په بالینګ کې مونږ د مرکز او په ولایت کې ټیمونه لرو، او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي چې وشي کولای شي په خپل منتخب تیمو کې جذب سي، او بیا د ملي تیم کې او همداسې وشي کولای شي په بهرنیو مسابقاتو کې ګډون وکړي.
دا لوبه یوازې په کابل کې ده او په نورو ولایتونو کې شته، او که نشته نو په آینده کې به څنګه وي؟ دا به پراخه شي.
همدا اوس د بالینګ لوبه نه تنها په مرکز کې بلکې په مزار شریف او هرات کې بالینګ سنترونه وجود لري. خو موږ کوشش هم داده چې بالینګ نه تنها په مرکز بلکې په نور ولایتونو هم لارسي، او موږ د ټول ولایتو نماینده ولرو، او اوس کولای شي بالینګ نه تنها په مرکز بلکې په ټول ولایتو کې لوبغاړي ولري، او موږ شو کولای چې په نړیوال او آسیایی لوبه کې ښه تجربه او خلاص راولنه ولرو.
د بالینګ لوبې لوبغاړي سن مشخص دی او کنه؟ او که هر څوک ځوانان یا تنکی ځوانان کولای شي په دې لوبه کې اشتراک؟
نه، په بالینګ کې سن مشخص نه ده، خو موږ لرو د رده په ترتیب چیرې مسابقه ترسره کوي نړیوال لوبو کې، خو رده مشخص نه ده، په هر سن راځي دلته لوبه کوي او په تورنمنټو کې ګډون کوي، یوازې امتیاز په دې کې مهم ده.
بالینګ مسابقې درلودي او کنه، او لاسته راوړنې تر اوسه پورې څه دي؟
موږ په 2013 کال کې په نړیوال لوبه کې د دوه لوبغاړو د الکانو په برخه کې اشتراک وکړ چې افغانستان د 25 هیوادونو کې د 3 مقام ترلاسه کړ. په همدې شان 2019 کال کې د آسیایي لوبو ګډون وکړ افغانستان، چې په هغې مسابقات هم هرچند نسو کولای چې مډال واخلو، خو همدا تجربه، همدا ګډون او د یو ښه تجربه او د یو ښه نمایندګي د افغانستان زموږ لپاره ډېر و چې په نورو لوبو کې په آینده کې مونږ لوبغاړي اوس کولای شي لاسته راوړنې ولري.
ترنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شید منظر گیرمان چمی پا